میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډېر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتي او اقتصادي وضعیت خبري کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشری مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیه د بشری مرستو دریمه جوپه و چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 340,300 کورنیو ته د دې هیواد بشری مرستې رسیدلې دي. ایران د بی پیلوټا جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعال کړی ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي و چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبه په ورځ اعدامیږي. راسره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د یوناما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنی؟
ما برداشت دا دی چې یوناما غواړي یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه 100% مثبته نه وه، ولې په کول کې د دوی وعدې چې مشترک راغلې ډېرې شوې.
له غزنی ولایت څخه یو بل حاجي هم پر بایسکل مکې معظمې ته روان شوی.
ټوله لارې ټنکنې را ده له خیر چې تم دا ډېر وخرمان ول وسوله کې طریقه ورته پیدا شوله چې زموږ له تخکو.
د ازادۍ راډیو د تاجکی څنګه دوه خبريالان په دوشنبه کې وهل شوی دی او په دوهم نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو در راپورونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سیشن بې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ یا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونۍ غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شموله حکومت او بشري حقوقو پر مسله خبرې کړې. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډېری خلک یا طالبانو هم سوچ وړ دا ویلي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دا دی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنی د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیر المؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي او دا د قانون نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حد اقل خپلواک سیاسي کادرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت لدې څخه دا دی چې نو غواړي چې حد اقل دیواز طالبان او دولت باندې نوی دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وي چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توایل سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره مرغه د ملګری ملتونو د جوړش را په دې خوا چې د دویم نړیوال جګړې را په دې خوا جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یوازې د غښتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي که طالبان د دې غښتنې نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غښتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غښتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل سي وي.
د یوناما مش د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم طرحه یعنی څه؟
یوناما ته لازمه ده چې د حد اقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حد اقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نورسته د رسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به زه ورته وایم، لکه په تېره اته میاشت کې چې پرته له اعلامیو پاشینویو او همدغه ټینګار چې دا د روسي او دا د ونیسي په عملي ډګر کې په تحریري بڼه یونما هم ستر وسه نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا د رسنوي ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوي سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یونما کار پر کړی دی.
د باور غورزنګ مشر د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زریان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د همایون زریان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دی. د ښاغلي زریان یو نږدې ملګری چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زریان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
معلومه نه ده چې طالبان ولې د ښاغلي زریان په کور حمله وکړه او هغه یې له ځان سره یووړو. په داسې حال کې چې نوموړی په افغانستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ښاغلي زریان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې ښایي طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډله ییز ډول وسپاري. دغه شان دویم اندېښنه یې د خپلو هنري کارونو په اړه وه چې اوس حرام بلل کېږي. فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زریان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایرانی هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زریان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زریان په نوم باندې د څوکنه نیولی ده او نه چاپه ور باندې وهلی ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدي په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څو موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هیله مند دي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوي طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیه د وزیر صاحب رهبری باندې په جلسه کې موږ د صرافانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول معاون او د رهبری هیئت او د اوتاک تجارت رئیس او معاون هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبته نه وه، ولې په کل کې د دوی وعدې چې موږ سره تراشلې ډېرې شوې. موږ د جلسې د نتایجو څخه بتاو او همه جلسه به سبا د خیره په افغانستان بانک په مکر کې اوسې. امیدوار یو چې هلته
شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپله نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 5 میلیونه افغانۍ مرکزي بانک ته ضمانت کیږي، 2 لک افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیونه افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د اکشن بی پورس په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخي د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2 لک داسې صرافی هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي، او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندړو له ولسوالۍ د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وایي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې دا ارمان و چې حج ته به ځي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له نور محمد څخه وروسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ بهادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکې پر لور روان سو. نوموړی د یادې ولسوالۍ د میری کلي اوسېدونکی دی چې 15 کاله عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپین ږیري بهادر خان سره خبرې وکړو، خو له نوموړي سره د تلیفون نه درلودلو له امله بریالي نه سو. 22 کلن دوست محمد د بهادر خان زوی دی. نوموړی وایي پلار یې د قرباغ ولسوالۍ د نور محمد له تګ څخه متاثره سوی و، ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سه شنبې ورځ سهار له کوره ووت او دغه اوږد مزل یې پیل کړ.
لکه بل نفر تللی و دم هغسې نظر ده، اول ور به له خیر سره کنداز ته ځان رسوي، بیا به نیمروز ته ځان رسوي، له هغه نه بعد به که بنځای کار ورته وشي بیا به هغسې ځي ایران ته، ایران به عراق ته اوړي، له عراق به سعودي ته له خیر سره. نو ټوله لارې سایکل یې راده له خیر سره. چې تم دا ډېر وخت ارمان ولو بس زړه کې دغه یو دانه طریقه ورته پیدا شوله چې زم لور ته ښکو بس روان شي. د خدای شکر کړه.
هغه وایي د پلار روغتیا چندان ښه نه ده، یوه پښه یې لږ مازوره او اوس هم سیخان پکې دی، عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت به راسي موږ به دې په الوتکه کې ولیږو، خو هیڅ یې نه منله. نوموړی زیاتوي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بهادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی و.
د خوب لیدلی و محمد علیه صلوات وسلام خوب لیدلی ده. دا ډېر وخت ډېر غټ ارمان و، خو بیا دې استاد له وجنه پاتولو.
دوست محمد وایي پلار یې پاسپورټ لري خو تر میاد تیر سوی دی، نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورټ نوی کړي او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی نور محمد هم د روانې غویي میاشتې په 3 نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو د سیمې مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې 2 خبریالان وهل شوي دي، او د یوې بلې ازادې رسنۍ له 2 خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفي او برات یوسفي د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریالان د سې شنبې په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژانده وسلوالو له لورې ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفي او برات یوسفي له خپل موټره رابهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفي د دې پیښې کیسه کوي. راغلل موږ یې د موټر دننه کړو، 2-3 سوکانې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوه یې هم واخیسته، بیا یې وروسته بیرته راکړه، خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غزار شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشري حقونو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سې شنبې په ورځ د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبې کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې 2 خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لورې وهل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په دوشنبې ښار کې پر خبریالانو برید غندلی دی. ښاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایي کاروباریانو یا فضایي استلا د لغړیانو کار کمرنګ شوه دی. وترقی مخکی کندوز تاسو په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځولو لپاره کمپاین پیل شوه دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکار شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه طریق نه خپل مشران باندې هغه کو چې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نشي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډۍ ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه یې خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنټرول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت همدې وظیفه ده همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو څړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز د ارچی په ولسوالۍ کې د زیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې شټ پریمانه دي داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې وا رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي. موږ زموږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي هغه پاڼې ماڼې ونه خوري کوم شی ونه خوري ورته ګل ملجنه ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو یا فضایي اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالی پرته انتقالي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولداک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي را اړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنی کس دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او عام سوداګریز توکي هم ورسه اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله یو وکړو کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي، دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کور په چمن کې دي. په خوایم دا رقم سختي و اوسم دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسې کله نه ونیسې.
د چمن او سپین بولداک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس یوه پیره کېږي، نور اجازه هم نشته او کېدای منسیرشتي ډېر بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. کله پرېږي کله نه پریږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ما شو لوبیا او نه خود رزي د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړي راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالي دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کی تشکیلوي. دا سوداګریستو کی چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل ریتاړوي چې مسلمان وایي مخې نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدا کې د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکی دلته دواړو طرفو ته اوبه نسته، بل کاروبار نسته، که د چمن خلک دي که د بولدک خلک دي، د هغو دغه روزګار دی. نو زموږ د سروې مطابق د 10000 څخه د 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یوه مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه یې ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمېر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستاني چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکرې او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستاني پیژندرپاڼې په ښودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستاني پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانستې وي او ډېر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کوي چې مونږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلي یو، ځکه دوی وایي مونږ غصب او دغه رشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپله دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پردې تر شا. مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي، دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د خلکو په کورونو ټاپې وهل د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغې حکومت کې یعنی په جمهوریت کې که چا د یو کار په سر 10000 اخیستې، دوی د هغې کار په سر 10000 روپۍ اخلي.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. وروره زموږ د افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د معرف په بخش ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان د معرف بخش خو د سره څخه ډېر سره ټکنی دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤلین پر هلې ځلې وکړي، ځکه معرف د هېواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خوده شه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمن په خپل لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سږکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلی دی چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پر تله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدرې سو کورنۍ سره د بشري مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشري مرستو درېمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنۍ د دې هیواد بشري مرستې ترلاسه کړې دي. ایران د بی پیلوټ جنگی الوتکو د تولید لومړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې ډرون نوم ابابیل 2 دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولای شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سټاکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد. په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایراني ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبې په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د دغې ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریښي. دوی په خپلو پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه یې په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو آزادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، دوست محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د ښکلي غرایز سیمه نه پیغام پرېږدم. زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همداشان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاشه رغو جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زموږ په هیواد کې ځینو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکترانې. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم ځینو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل ثبت شوي پیغام کې خلکو ته ورسوئ. پیغام مې د جنو د لیسې په باره کې دی چې دلته په علي سنگیو دانیو علي لیسې کې د جنو یوه ښوونځي وه چې هغې کې اتم سیمپ یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی، تقریبا دوې ګنټې لار دی چې لارې هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځیو په مدرید کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګوري دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک ناپوهه دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور که څلوي ساده زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین به مو وپېژندو، خو خونه عمل یې بدونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زه تر زره خلاص شي. نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني وکمانانو ته مو یغو وکمانانو ته چې د یوه خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکې لاړې و ښوونځي باندې، یا ښوونځي باندې وای یا جنکې بیرته ور نه راغلې، یا دې وکړو ډاکستان کې خفه زړونه، یا ښوونځي باندې وای وای یا جنا بیرته ور نه راغلې، یا سرستار کې صفه زړونه، ودای ودی بلا ور پوسیوی یوای وخه خلق دی خسڑی خوشیگی یوای نخه خلق دی خسڑی خوشیگی وای وخه خلق دی تل خوشال او تل جوندی وی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی علام.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ ترمخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه سیکړو. همدارنګه د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مودې وایي، که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي، نور موږ د ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو. وسلام
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه د طالبانو حکومت ازادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغې طرحې دا دی څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پتام شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي. بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدای کار نه کوي، دغه د اتصالات خدای نو کوي ډېر کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیر پیغام دی. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم، شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زموږ بند دي، تقریبا زما اوس دغلته $2,000 بند دي. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم اجتماعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا پاکي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دې موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې، دا مطلق نه غواړم، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کې ماشونه دبل اخلي، افغان څو نه یو مین پوټه کړی دی، نه یو مین تجالو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په قانون کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر داغه هلمند ته کار وسی، دا باید هلمند ته کار وسی، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خالص د ماما زوی راولي او هغه ته په منظور باندې ماشون اخلي. خپل فهمان ازادي ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته ازادي نه دی وته نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایي. پاتل سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل فکر الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ نه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش ده چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پښتنه وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات وکړی شو چې د مور شودي نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وخوري، دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادیشي کې علما دې خپل تسبیح وکړي د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دوی چې دی د امر بالمعروف والا زورورې دي ونه چلی، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده او ایمان دی، او د علماو د خانه دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالوي دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه له کومې زهدۍ راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې په افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د سیسټمتونه قیمتي سو د خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل د ورځې کام د سیل په لوړوالي کې روانې نن د چېرسې په سوازه سبا په شل دی بلوزي په دېرسې بلوزي په څلېرسې په افغانستان کې ژوند او کار